ورختونو په ارتباط د دغو ورختونو په منفي او مثبتو عواقبو هم لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. خو اوس څلور بجې دي، توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې کابل شاریانو د مشهور سړی توشتون کې رئیس قیادت پر ادامېدو خوشی وشوده. د زابل د ولایتي شورا غړي وای هغه درشتن مسافر چې څو ورځې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر برانتسي و د اسلامي دولت اړوندې وسلوالې ډلې سره دی. او په تخار کې د ګازو د ډبې د چاودنې له امله د یوې کورنۍ څلور غړي مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. یو شمیر کابل شاریانو د مشهور سړی توشتون کې رئیس قیادت پر ادامېدو خوشی وشوده. کابل شاریانو ازادي رادیو تول چې جنایتکارانو ته په جزا ورکولو سره به په هیواد کې د جنایتونو ګراف راټیټ سي.
دا رئیس خدای دا ادام سه دا ډیر ښه کار وسه. دی ډیر خلک تښتولي وو، ډیرې غلاوې په ډیرو ډاکو کې د ده لاس و. او دا افغانستان ته یو ښه فایده ده چې آینده به دا نور غلو خلک یو پند ترې واخلي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دې ډول قضیو د پل کېدو پر مهال باید عدالت په بشپړ ډول په نظر کې ونیول سي. د کمیسیون زیاته کړه چې افغان دولت یاد کاست د جرمونو په کتو او د قوانینو سره سم جزا ورکړي وي دوی ملاتړ کوي. افغان حکومت نن سید الله چې په رئیس خدایداد مشهور او د اختطاف په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن او اعدام کړ. افغان حکومت رئیس خدایداد مشهور او د اختطاف په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن و. د زابل ولایتي شورا وای هغه درشتن مسافر چې څو ورځې وړاندې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر برمتسي و د اسلامي دولت اړوندې وسلوالې ډلې سره دی. د دې شورا مشر تاجان حق پرست نن ازادي رادیو تول د زابل قومي مشران او سپینږیري هڅه کوي چې یاد مسافرین د برمتکونکو له منګولو څخه راخلاص کړي. یاد کسان چې له ایران څخه راګرځېدلي و تیر اونۍ په زابل ولایت کې د مخپټو وسلوال لخوا برمتسول. تر دا مهاله هیڅ مخالفي وسلوالې ډلې دغه برمتسو کسانو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تخار کې د غازو د ډبې د چاودنې له امله د یوې کورنۍ څلور غړي مړه شوي دي. د تخار د سرپرست ولی ویان سنت الله تیمور ازادي رادیو تول چې یاد پیښنن سهار د تخار شهر د چشمه شیر په سیمه کې سوي ده. نو موري زیاته کړه چې په مرسو کې یو میرمن د هغې خاوند او دوه ماشومان شامل دي. د یو بل خبر لمخنه سهار د ملک تاتر په نوم دی په خواني جهادي قومندان دوه ساتونکو هم په تخار ولایت کې د نصرګندو وسلوالو په حمله کې ووژل سول. او د افغانستان د لوړز د کړو وزارت وای په پوهنتونونو او د لوړز د کړو تعلیم ویسو کې د تعلیم د کیفیت لوړولو په مقصد به ملي ستراتیژي طرح بشپړه شوې ده. د دې وزارت سرپرست محمد عثمان بابرینن په کابل کې د وسړنی سیمینار پر مهال ویل چې د دې پلان په جوړېدو سره به د زده کړو کیفیت ښه او د لوړز د کړو په برخه کې یو شمیر پرتیستونزې هوارې سي. په دې سیمینار کې یو شمیر بهرني متخصصین هم رابل سي و چې د دې پلان له جوړېدو هرکلی وکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د نړۍ د زیاتو هیوادو رهبرانو یو شمېر روسي سیاستوالو د بشري حقوقو مدافع سازمانونو نن په روسیه کې د ولادمیر پوتین د سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف وژل کېدل غندلي. نیمتسوف مخکې د دې هیواد صدر اعظم رستیالو د پرون په مسکو کې وویشتل او وژل سو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په کرملین ماڼۍ ته نږدې پر بولشوی موسکورتسکي پلاشه ده. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت وایاندی الینا الکسیووا نن سهار خبر اعلان تویل شغله نیمتسوف له خپل ملګري سره چې تازه له اوکرين راستون شوی وو پر دغه پل روانو یو موټر ورته درېدلې او د زیور باندې شوې دي. څلور مرمۍ د شغله نیمتسوف پر ټټر لګېدلې وي او د ژورو زخمونو لامل یې ساور کړی ده. بوریس نیمتسوف د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین پر سیاستونه او په اوکرين کې د روسیې پر مداخله په څرګنده انتقادونه کول. بوریس نیمتسوف رواني میاشتې په دریمه له ازادي راډیو سره په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي وو
پوتین زاویل سترانو په ټوپیک. Путин несёт 100% ответственность за то, что сейчас происходит.
Путин да хиват ле его бомбаст сара махамах кры, а у Путин дельта да раван вазят сыл по сылу кей мэсул дэй. در روسیه د کورنۍ چارو وزارت ویلي د بوریس نیمتسوف د قتلونو د منډل لپاره په مسکو کې ځانګړي عملیات پیل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اعلامیه خبره کړې ویلي چې متحده ایالات د بوریس نیمتسوف ظالمانه قتل غندي. اعلامیه پر کرملین ژغ کوي چې به طرفه او شفاف تحقیقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په روسیه کې د حکومت د سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف وژل کېدل په دې هیواد کې د زیاتې ډیموکراسۍ ثبات او ازادۍ لپاره یو غږ لمنځه وړی دی. د ویلي بوریس نیمتسوف په روسیه کې د ثبات او ازادۍ لپاره خپل ژوند ورکړ. جان کیری ویلي بوریس نیمتسوف په روسیه کې اصلاحات غوښتل او هیله یې درلوده چې روسان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د خبرو زیات حق پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ویلي نیمتسوف یې نږدې ملګری و او د روسیا او اوکراین ترمنځ د ارتباط یو پل و. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي چې بوریس نیمتسوف د ډیموکراسۍ نه ستړی کېدونکی او زړور مدافع و او د اداري فساد پر ضد مبارزې ته یو متحد سړی و. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د روسیې د ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د بوریس نیمتسوف د قتل په اړه د څېړنو د پایلو او د هغه د قاتلینو د محاکمې ډاډ ورکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې نن د عراق په بل ښار سامرا حمله پیل کړې دي. په دې ښار کې د شیعه ملیشو ډلو او د عراق امنیتي ځواکونو مخکې لا دغه حمله ته ځانونه تیار کړي وو. رپورټونه وایي چې نن سهار وختي وسلوالو د ښار په شمالي او جنوبي سیمو کې انتحاري حمله وکړه او له چاودیدونکو موادو ډک موټر یې والوزول. په عین وخت کې د اسلامي دولت وسلوالو د ښار په لویدیځو سیمو کې پر امنیتي پوستو د هوان ګولۍ او وشتي او لاسي بمونو حمله کړې دي. رپورټونه وایي د دې حمله تر پیل مخکې زرهاو شیعه ملیشه جنګیالي د ښار شاوخوا او د دجلې دریا پر غاړه په پرتو سیمو کې ځای په ځای شوي دي. یو بل خبر وایي چې نن سهار د بغداد ښار او یا کیلومتری کې د بلاد روز شهر په یو مارکیټ کې 14 وشو چې 0 ستنه پکې وژل شوی او 10 تنه زخمیان دي. کوردی جنگالو چې د امریکا په مشهید ائتلافي ځواکونو د هوایی ملاتړ ترڅنګ عملیات کول د سوریه په شمال کې د ترکیه پولی ته نږدې د تلحمیس شهر ته خپل لاره پرانیستله. د سوریه د الحسکه ولایت د تلحمیس شهر د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو عمده مرکز و. دا شهر د دې لپاره چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت مرکزونه سره نښلوي ستراتیژیک اهمیت لري. کوردی جنگالو په جنوري کې د کوبانی شهر ته هم د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو څخه تر څو میاشتو جګړې وروسته عملیات پای ته ورسول او دغه شهر یې د وسلوالو له لاسه ونیو. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي که څوم د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غشتونکو ترمنځ د اوربند د ټینګېدو نقشې لیدل کیږي، په سیمه کې د روان بحران د لا پراختیا امکانات شته. د دې شورا استازي پرون ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په اوکراین کې وضعیت لا هم د سولې او جنګ ترمنځ په یوه نری کرښه ولاړ دی. د اروپایي چارواکو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه د کمیدو په حال کې د بندیان خوشي شوي او د جګړې د لومړۍ کرښې څخه د درنو وسلو د ایستلو بهیر هم پیل شوی، خو وضعیت لا هم له تشدده ډک دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دول ساتنې لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانټي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1 اسمان وریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 16، ټیټه 2 اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 4، ټیټه منفي 4 اسمان ځای ځای وریاز. هرات د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 1 اسمان ځای ځای وریاز. جلال آباد تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 19 اسمان وریاز. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 12، ټیټه 3 اسمان لمر. بدخشان د تودوخه لوړه درجه 4، ټیټه منفي 14 اسمان وریاز. ګردیز د تودوخه لوړه درجه 2، ټیټه منفي 4 اسمان ځای ځای وریاز. او بامیان د تودوخه لوړه درجه 8، ټیټه منفي 14 اسمان لمر.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام و روز بخیر. دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. برفباری های شدید و برفکوچ های متعدد در سراسر افغانستان بیش از 250 کشته و جا گذاشت. بیشترین آسیب را ولایت پنشیر دید که بیش از 180 باشندگان قربانی این آفت طبیعی شدند. در چند ولایت دیگر از جمله بغلان، نورستان، بدخشان، لغمان و بادغیس نیز برفباری های شدید به مردم آسیب رساند، تلفات جانی را سبب شد و راه های مواصلاتی را بست. وضعیت در مناطق آسیب دیده چگونه است؟ آیا پاسخ حکومت به این فاجعه قناعت بخش است و آیا با اقدامات پیشگیرانه امکان آن وجود داشت تا کمتر به مردم آسیب برسد؟ این سوال ها و دیگر سوال های مربوط به این موضوع را در همین برنامه تا ساعت 5 با مهمان ها و شنونده های برنامه در میان میگذاریم. از طریق صفحه فیسبوک و یا از طریق تلفن چشم برای پیام ها و گفتنی ها و پرسش ها و پاسخ های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در ته وویل، په دې ترشنا آسمان لاندې پروګرام کې په وریځو، بارانونو او واورو خبرې کوو. په وروستیو ورشتونو چې نږدې 2500 افغانان یې په نتیجه کې له ژونده بې برخې شوي ژغي شو. سږنی ژمی په پیل کې وچو، ډېر لږ ورشتونه وشول او ډېر خلک په تېره بیا کروندګر یې پریشان کړل چې بیا به وچکالي زیاته شي. خو د ژمي په دې وروستیو ورځو کې د وریځو یوه لویه څپه افغانستان ته راغله. پر هندوکش زیاتې واورې وورولې، که څه هم دغو واورو چې په سالنګونو کې اندازه تر 3 او 3.5 مترو پورې ښودل شوې، په مختلفو سیمو په ځانګړي ډول په پنجشیر کې د انسانانو د مړینې سبب شوه. خو آیا د وچکالۍ په اړه د کروندګرو اندېښنې ختمې کړې دي؟ آیا هغه واوره چې د ژمي په وروستیو کې وشي هم مرسته کوي چې په پسرلي او دوبي کې د افغانستان سیندونه له اوبو ډک شي او که نه؟ له وژونکو برف کوچونو وروسته به د سیلونو نوبت وي. که داسې وي، څه تدابیر غوره شوي او خلکو ته څه پکار دي؟ په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د عالي ادارې د پالیسۍ معین محمد قاسم حیدری، د کرنې د چارو متخصص میرویس خوګیاڼی، د کندز د کرنې د چارو ماهر حمیدالله علیزاده او د بلخ د کرنې د چارو ماهر نجیب فروتن. دوی دوه به د تلیفون له لارې وروسته له موږ سره ملګري وي. خو په پیل کې به د کرنې د چارو متخصص ښاغلی میرویس خوګیاڼی او له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د عالي ادارې د پالیسۍ معین محمد قاسم حیدری له موږ سره وي په استودیو کې.
بله، تا لحظات بعد به مهمانا خواهیم رفت و از اونا سوال خواهیم پرسید، اما در اول بیاین از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال افغانستان تازه ترین ها را در ولایت پنجشیر و همچنان در مناطق سالنگ بپرسیم که تازه ترین خبرها در این قسمت چه هست و امداد رسانی ها به کجا رسیده. هنایش سلام و روز بخیر. خبرهای تازه در رابطه با حوادث طبیعی در ولایت پنجشیر و دیگر ولایت‌های اطراف پنجشیر چی هست؟
سلام دارم به شما عزیز و تاریخ برنامه و تمام شنوندگان گرامی رادیو آزادی. بله، امروز هم پنجشیر شاهد جلسه خاص اضطراری به خاطر رسانیدن کمک‌ها بود که دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم رو با یک هیئت بلندپایه از بخش‌های مختلف حکومت افغانستان وارد پنجشیر بود، برگزاری جلسه اضطراری داشتن و بعد دنبال همین که تطبیق دستورات هدایت خاص رئیس جمهور که روز گذشته این روز جمعه برگزار شده بود برای تطبیق از او قدم های عملی را برداشتن. چیزی که بسیار نکات رسان مهمی بود که کمک ها باید چگونه رهبری شود و جای آسیب پذیر برسه. اما قبل از او دکتر عبدالله اشاراتش به این بود که بعضی از خانواده ها که جسد های اعضای خانواده هایشان اقاربشان هنوز زیر انبارهای برف از بیرون نشده و به کمک ها هیچ علاقه ندارن، برند اولویت کاریشان باید این باشه که جسد هایی که هنوز در زیر خانه ها در زیر انبارهای برف باقی مانده باید عملیات صورت بگیره بیرون شوند. از طریق هوا بعضی امکانات تحریزی کردن که این عملیات باید در قدم نخواست جسد ها رو بیرون کنند، بعد امکانات صحی فراهم و بعد در اولویت سوم باید در راهای مواصلاتی به شکل میشه باید باز شود تا کمک ها از طریق زمین هم فراهم شود. این نکات رسان بود برای عملی شدن ازی که چقدر زود میتونه این موفق شوند برای برنامه ریزی های عملی جلسه ای عرف بعد است. اما در سالنگ که بعد این نکته که رسان مهم است، مسئله سالنگ است که مسافرین به شدت در انتظار بودن و فوق العاده انتظاری بسیار توان با مشکلات سپری میکردن. خوشبختانه فقط همین از یک دقیقه پیش که ما با برنامه وصل شدم در صحبت با مسئولین حفظ مراقبت سالنگ ها قرار داشتیم، عبیل از شعارهای سالنگ بروی ترافیک باز شد و در نتیجه تلاش های زیاده که به خامات اداره حفظ مراقبت سالنگ ها برای آزادی گفتن تانستن موفق شدن که بیش از 62 برف کوچه از ساحه سرک مسیر شعارهای سالنگ پاکاری کردن و مسافرین میتونن حالا تردد کنن و راه را.
تشکر هنایش، خود در تماس تلفنی با ما باش، دیگر بسار با خودت ادامه خواهیم داد. حالا جناب محمد قاسم حیدری، معین پالیسی اداره عالی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان که در استودیوی کابل با ما هست، از اینا میپرسیم که امکاناتشان به قسمت امدادرسانی به آسیب دیده ها چطور است. جناب حیدری صاحب، با عرض سلام و روز بخیر به شما، امکاناتی که شما در اختیار دارین به خاطر کمک رسانی به آسیب دیده ها تا چه حد است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت شنونده های محترمی رادیو آزادی و درود میفرستم به شهدایی که در روزهای آخر حوادث طبیعی جانهای شیرینشان از دست دادن و از خداوند بزرگ بر بازمانده های شهدا صبر جمیل میخواییم. در رابطه با سوال شما، ما باید بگویم که ما حادثه ها متاسفانه در آخر بعض ولایت ها سنگین و بعض ولایت ها حادثه های سبک داشتیم و بزرگترین حادثه ای که اتفاق افتاد حادثه ولایت پنجشیر بود. در ولایت پنجشیر ما از خب دو رقم کمک داریم، یک کمک برای جستجو و نجات و یکم کمک های به خاطر زنده نگه داشتن کسایی که از قربانی باقی مانده است. به اساس همو گزارش که ما از خبرنگار شما داشتیم، آخرین گزارش های ما هم همون رقم هست. ما مبلغ 250 میلیون افغانی از سهمی پول استرار و 5 میلیون افغانی توسط جلال نواب محترم دکتر سید عبدالله رئیس جایی حکومت وحدت ملی در سایه انتقال شد که از این پول در اونجا به خاطر کرایه گرفتن وسایل و اکوپمنتی که به خاطر پاکاری راه ها و سرک ها استفاده میشه از این پول استفاده میکنیم. و اما رقم که در گزارش شنیدین، ما اولین فوکس یا اولین اولویت کاری ما کشیدن اجساد از زیر برف آوارها میباشه و بعد از او زنده نگه داشتن کسایی که از این حادثه متضرر شده و بازمانده. متاسفانه حادثه طبیعی قسمی است که یک تعدادی از هموطنهای ما جانهای شیرینشان از دست میدن و تعداد دیگه ای که باقی میمانن اونا بیشتر متضررن، یعنی بیشتر در حال خطر هست. به او اساس اولویت دوم فقط کسایی است که مواد غذایی باید برای کسای رسانده شود و مواد وسایل گرم کننده و وسایل شلتر برای کسایی داده شود که متضرر شده. فعلا ما کاری که فقط میتونیم غذای آماده در پنجشیر آماده میکنیم و برای کسایی که بیجا شدن، برای کسایی که خانه‌های خود دادن، برای اونا میرسانیم و از طرف دیگه عملیات جستجو و نجات در پنجشیر در حال ادامه است. امروز خوشبختانه وضعیت کم بهتر است و امور رقم راه سالنگ باز شده و بعضی ولایت های دیگه که ما مشکلات های داشتیم راه های مواصلاتی باز شده است.
بله ایداری صاحب، یو بل پوښتنه دا چې تاسو چې کومي پیسې یاد کړی وقن ډېری پیسې دي که دا پیسې په سم شکل ولګول کیږي؟ فکر کوم چې د ډېرو خلکو مشکلات په پامه غسیمه کې حل شي، خو آیا دا پیسې یوازې په دغه ورځو کې چې خلک بیکور دي یا کورونه نړیدل دي له هغوی سره د پخوراک او نورو وسایلو یا د لارو په پاکولو لګول کیږي او کنه؟ هغوی خلک چې کورونه وران شوي دي هغوی سره د کور په جوړولو کې، د ژوند په بیرته جوړولو کې هم دا مصرفیږي؟
در هر حادثه طبیعی یک حالت یا یک وضعیتی استراری هست. ما پول را که در اول وقت در حادثه های انتقال میتیم، پول برای وضعیت استراری است، یعنی اگر این پول برای وضعیت استراری مصرف میکنیم و اگر کم بود شاید بازم میتونیم از مرکز پول دیگه به این رابطه مصرف بکنیم و اگر این پول اضافه شا پس قابل برگشت نیست و میشه برای ساختن خانه اینا استفاده شان. و ما از تا زمانی که وضعیت استراری است ما میتونیم از پول در وضعیت استراری کلن استفاده بکنیم. و در رابطه با اینکه خانه‌اش بعداً چه رقم ساخته شود موضوع بعدی هست که در این باره باید تصمیم گرفته شود. و تانوز در رابطه با حوادث طبیعی مبلغ 100 میلیون افغانی دولت افغانستان تخصیص داده که در تمام ولایت ها توزیع شده و در اختیار والی صاحبا که ریاست کمیته ولایتی اداره ملی کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث داره در اختیارشان است. ایشان میتونه از اون پول استفاده
بکنه. درزیات من نایدری صاحب بیا هم تاسو ته راځو او په همدغه موضوع باندې هم خبری کو. خو دغه سی یو ویر هم شتوی دا بارانونه په داسې وخت کې وشول چې ژمی په پایته رسیدو دی او نور زمکه دی او بو دی بارانونو دی جذب توان نه لري. نو شغله خوګانی چې د کرنې د چارو متخصص یاس میرویس خوګانی، ستاسو اټکل څه دی لدی یو پیشه خو وشو دا 2.5 نفر بیا 2.5 افغانان وو وشل شول په دې برف کوچونو کې، ورپسې آیا د خطر نشته چې سیلونه راشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو مینوال ته سلامونه وړاندې کوم، او بیا وروسته په هیواد کې د وروستي ناورین او په تیره هغه کسانو ته چې په دې پیښه کې ځانونه د لاسه ورکړي او د هغو کورنۍ ته ډاډګرنې پیغام وړاندې کوم. راځم ستاسې پوښتنې ته. واقعا چې د ژمي په لومړیو شپو ورځو کې د افغانستان په سطحه باندې ټول کاروانګر په دې اندېښنه کې و چې داسې نه چې خدای مکړه یو ځل بیا د تیرو کالونو په څیر باندې په افغانستان کې وچکالي راشي. خدا چې په دې وروستیو کې یوه سړه څپه راغله او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د واورې تر څنګ د هیواد په ختیځ او په سهیل کې بارانونه هم وورول، بیا یې هم کروندګرو ته یو د وچکالۍ د کموالي زیری ورکړو او د یو آباد کال زیری هغو ته ورکړو. خو متاسفانه دا زیری سره د دې چې کروندګر دپاره ښه زیری و، خو د دې تر څنګ زموږ په هیواد کې ځینې مړینې او ځینې ډېر یعنی کورونه د خلکو ویوړل، سیلابونه راغله، ډبرې د غرونو راولوېدې، دا پکې رامنځته شوه. د تاسو د پوښتنې په مطابق باندې رښتیا هم چې کله د کال په لومړیو کې یا د ژمي په لومړیو کې څومره واورې او بارانونه کېږي، ځمکه د هغې د جذب قوه ډېره زیاته قوي وي او کولی شي چې دغه واورې د کنګل په څیر باندې او په دې ځمکو کې پاتې شي او په ورو ورو د کال په ټول فصل کې د دې نه د واورې اوبه شي او بالاخره کاریزونه، چینې، کانالونه او همدارنګه سیندونه په دې کې وبهیږي او کروندګرو ته د اوبو زمینه مساعده کړي. ولی متاسفانه په دې وروستیو کې چې کومې واورې شوي دي، کاملا زه ستاسو د خبرو سره موافق یم، ځمکه یې د جذب توان نه لري او دا داسې واوره ده چې همدا نن هوا ډېره زیاته ګرمه شوې ده. او ما چې کوم راپورونه درلوده نن د بغلان د ولایت نه، د خوستوفرنګ په ولسوالۍ کې او خپله د بغلان په ولایت کې، تقریبا وایي چې کومه واوره چې شوې وه هغه ټوله نن اوبه شوې ده. یعنې دا په دې معنی چې دا داسې واوره نه ده چې کروندګر د فصل تر پایه پورې د دې واورو نه استفاده وکړي، نو دا واوره بېرته په سیندونو باندې ورګډیږي، اوبه کېږي. او دا خو ډېره د بدبختۍ خبره ده چې موږ په افغانستان کې د سیندونو د مهارولو دپاره، د سیندونو د اوبو د استفادې دپاره داسې کوم خاص ستراتیژي او پلان نه لرو، او همدا اوبه ده چې بېرته نورو ممالکو ته ځي او بیا هم د وچکالۍ امکانات دې کې شته دي. خبره د سیلابونو راغله طبعا دا
بله که حیدري صاحب وایي بیا بېرته تاسو ته نوبت درکو. حیدري صاحب، اوس چې د سیل خطر هم شته، د دې د سیلونو د خطر د مخنیوي لپاره ستاسو اداره څه کوي؟ خلک هم څومره خبر کړي دي؟ کېدای شي ډېرو خلکو په داسې ځایونو کې چې خوړونه دي، سیلبرونه دي، هلته کورونه جوړ کړي دي، د دې لپاره چې هغوی خبر شي، او ستاسو اداره به څه ډول عاجل مرستې وکړي؟
اداره ملی باز به حوادث هر سال قبل از فصل ها علاوه بر اینکه استراتژی ملی حوادث طبیعی در افغانستان قبلا تهیه شده و به اختیار تمام ادارات سکتوری که در رابطه با مبارزه با حوادث در افغانستان، در رابطه با کاهش خطرات حوادث در افغانستان کار میکنند، در اختیارشان قرار داده شده و سمت و سوی کاری هر اداره برایشان مشخص است. وزارت محترم زراعت، وزارت محترم انکشاف دهات، وزارت محترم فایده‌مند و همه ادارات سکتوری و مؤسسات بین‌المللی در رابطه با کاهش خطرات در افغانستان کار میکنند شامل استراتژی ملی کاهش خطرات در افغانستان میشه. و علاوه در هر فصل اداره ملی مبارزه با حوادث و تمام همکارای داخلی و خارجیشان پلان‌های مشخص در رابطه با کاهش خطرات حوادث و در رابطه با پاسخ‌دهی حوادث در افغانستان دارند. معامل هم که برای فصل‌های دیگه آمادگی برای حوادث فصلی داریم، برای فصل سیلاب ها هم پلان آمادگی برای سیلاب ها در نظر گرفته شده. ولی متاسفانه وضعیت در افغانستان وضعیت حوادث قسمی است که چون خود شما میدانید که هر شخص یا هر فردی هر جامعه مسئول حفظ و نگهداری جان خودشان در قدم اول است، ولی متاسفانه چون وضعیتی در افغانستان تا هنوز در نظر گرفته نشده و بعضی حوادث طبیعی اونقدر غیر مترقبه است که ما کسایی را که از پنشیر داشتیم که 90 سال در پنشیر زندگی کرده بود، چون برفکوهی در پنشیر قابل پیش بینی نبود یا سیلابی که ما در همین سال در بهار همین سال در ولایت فاریاب داشتیم، با اون هم اداره ملی مبارزه با حوادث آمادگیایی برای پاسخ‌دهی و آمادگی پیشگیرانه به خاطر سیلاب ها دارن. نه تنها برای این سال بلکه سالهای قبل هم ما دیوارهای استنادی در ولایت های سرپل، جوزجان، تخار و دولت هایی که از سیلاب متضرر شده دیوارهای استنادی و سیلبرها قبلا با مو ظرفیت را که دولت افغانستان پول را در اختیار داشت و اختصاص داده بود در بخش داشتیم و داریم. در این سال هم قبلا نزدیک به دو هفته قبل جلسه کمیسیون عالی دولت مبارزه با حوادث تحت نظر جلال ما محترم دکتر سیب عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و رئیس کمیسیون عالی دولت مبارزه با حوادث در قصر سپیدار برگزار شد که دکتر سیب عبدالله به تمام همکارایی که در رابطه با کاهش خطرات حوادث مخصوصا سیلاب در افغانستان کار میکنن این موضوع در نظر گرفته شده و تمام مؤسسات همکاری خود داره، ولی بعضی حادثه ها چون خیلی حادثه ناگوار هست یعنی پیش بینی از حادثه ها در بعض وقت بسیار مشکل هست، با او اساس ما کوشش میکنیم تا کاهش در آسیب پذیری کاهش آورده شوند. در کل ما گفته میتونیم که به اساس پلان بهاری یا پلان سیلاب که ما داریم آمادگی های نسبی و به حد ظرفیت و توانی داره در نظر گرفته شده.
متشکر جناب محمد قاسم حیدری معین پالیسی اداره عالی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان. همچنان در استودیو میرویس خوگیانی کارشناس در مسائل زراعت را با خود داریم، اما حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که از طریق تلفن با ما در تماس شوند. شماره های تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم و زمین حال میتونین با ما زنگ بزنین و موضوع مورد بحث هم برفباری های اخیر و برفکوچ های متعدد است که در سراسر افغانستان حدود 250 قربانی گرفته. و ما حالا چند پیام کوتاه از شنونده ها را هم که از طریق شماره 818 با ما اسمس فرستادن میخوانیم. حسیب الله حسام از ولایت پنجشیر نوشته که به ولایت نورستان هم باید کمک شود.
او یار محمد حقمل لکندهار لیکلی دی وای حکومت به لزیانمنو سره څومره مرسته وکړي په دیاره مخکې شاغلی حیدری څرګندونی وکړي. لاندې خبرچا ورسته تاسو اوریدونکو ته نو بد درکو چې ټلیفون را وکړي او زموږ له درنو ملمنو څخه مستقیما پوښتنه وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
تاسی اوس آزادی رادیو اوری ترشناس ملاندی پروگرام دی په ورستیو ورختونو د هغو په زیانونو او دغ راست د وچکالی په خطرونو هم خبری که و له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د عالی ادارې د پالیسۍ معین محمد قاسم حیدری او د کرنې د چارو متخصص میرویس خوګیانی زموږ میلمانه دي. نو اوریدونکو ته نوبت ورکوو، د ټلیفون په لاین کې یو اوریدونکی دی، مهرباني.
السلام علیکم، یو جعفریم ده هلمند ولایت تاسو محترم مننه تاسو له لینک سلامونه احترامات وایم.
سلامات اوسئ.
زما یو نظر مې راغداسي کال اول شو دا سندونه واوري ویلي دي سندونه راځي دغه خارګو چې مداتم شهر سات شوک په روز قانون چې پراتي سره دوه ځای باید دوه ځکه لدی سره لږ بارام مرګري چې دا خاله ګوري دوم په خبره ده دې اخره څه مشتنه ده چې ولی اشرف غنی او یا عبدالله شیر تولار نور ولایتو ته نو لاړو را تر دې کې خبرې کوي چې دلته خلک څه خاور لاندې دي تر واره لاندې دي هیڅ مشتنه زموږ څوک نه کوي.
بله، او بلکې د ولایت کې ډېر تلفات ول په نورو کې نو ول دومره
یو بل وسیله خبر یو بل دا خبر چې ډاکټر عبدالله دغه د پنشیر ولایت او هلته دونه تقریبا په ایلمند کې په زراعو خلک مصبو یا شهیدان سو یا ستاسو د حکومت له شهیدان سو هغه په واده سي دا کار وکړي اشرف غني نه راوي نه عبدالله راوي
سید مننه پس پوښو سره کور دی ودان ځکه چې په تازه د حکومت پیښه موږ نه دا اوریدلې. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
بله، با عرض سلام خدمت تمامی کارکنان رادیو آزادی، مهمان و شنوندگان شما
سلامت.
و علیکم السلام، بفرمایید.
من اول خدمت ملت افغانستان تسلیت عرض میکنم به خاطر درگذشتگان حوادث اخیر. بعد شاید فضای امروزی ایجاب نکند صحبت من، اما خدای متعال در قرآن عظیمشان بر بیان حقیقت بسیار تاکید کرده، چاره نیست. من فکر میکنم آن چیزی که حقیقت است که ایده از ملت افغانستان خدای متعال را فقط به نام غفور رحیم میشناسد، اما این را فراموش کرده که یکی از نام های خدای متعال قهار است. امروز دولت افغانستان سه روز ماتم ملی اعلان کرده است. من نمیدانم کار خوب است یا نه، اما این همه یادشان رفته که هر روز هموطنان ما به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان زیر تیباران کشورهای همسایه به خاک و خون کشیده می شود و به دریا غرق می شود. شما ببینید همین هموطنان ما که از ایران ردمرد شده و تکفیری های داعش آنها را اسیر
گرفته. موضوع مورد بحث ما چیز دیگه هست، مسئله برف‌کوچ‌ها و آسیب‌هایی که به مردم رسیده، در این مورد لطفا صحبت بکنید.
بله، من فکر میکنم جناب آقای ساروان، من فکر میکنم روزی که به شخصیت عالم جهادی و پیر ملت افغانستان یعنی حضرت صبغت الله مجددی توهین شد و به احترام میشد، ما انتظار چنین فاجعه را داشتیم.
تشکر.
این باید برای کسانی که
نظرتان را گرفتیم. تشکر. زنده باشین محترم نظر
شما.
لطفا دیگه شنونده های عزیز میگیم که مختصر و روی
بله.
موضوع صحبت
بدی. هم خبری نه که چه ولی ولسمشر غنی یا اجرای رئیس عبدالله پنشیر تلاړل یا نه لاړل، مش په دې موضوع اصلا خبری نه کوو. موضوع دا ده چې له مصیبت زپلو سره څنګه مرستي وشي، څومره مرستي شوي دي، او همدارس د دغه واورو بارانونو وروستۍ نتیجه به څه وي. آیا د وچکالۍ له کمیدو سره به مرسته وکړي او که به ونه کړي سیلونه به وبهوي او که به ونه بهوي؟ په دې اړه که نظر ریا پښتنه مهرباني.
سلام علیکم، بفرمایئ. برنامه زیر آسمانه که بوده است.
زه سلام محمد سلام ستات تا درنو میلمنو ته دیو له کومې سلام.
سلامت اوسې.
سلام ته به شهیدان دی خدا پاک ټول وبخي، خدای دې جنتونه په نصیب کړي او تا واغه باقی مانده چې پاتې دی هغه ته صبر جميل خدای نه غواړو.
سلامت.
او موږ دا چې ګیله راځي د خپل مشرانو نه سلمان صاحب کده یو جلاله بول پنشیر والیان دي کده ولسوالان دي کده قومندانان دي، موږ دا ګیله کوو چې پروسه کال ګور په بلخچان کې یو غر راغی و درې سو کورې په لاندې سلام هغه چې خاوین په ورواله ولې هغه مړي د چارونه تر چې دی کنه څنګه یو غل خلک هغه سوری کوي او هغه عباس چې نه دا خو یو خبره بل دغه خلکو کدا وشه د امریکایي دغه خلکو ک په دغه واره کې او په یو خجه یو کې دغه خپل کورونه درولل او خپل ژوند تیرول من ولې دغه پات کړه له زلیدې و دغه پات ولې دغه خلک وي من هغه خلکو ته داسې وایي چې مسلمانان او مشرانو تاسو به چې دغه غلو کې دغه خلک دي یا په خوړو کې پراته دي نه په خوړو کې پراته دي دغه خلک واخلي په ځینې معنی یو
ډېر زیاته مننه کور ودان سردار محمد صاحب
او په یوه خور جناب سردار محمد صاحب
بل اوردونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
بله سلام صاحب، السلام علیکم، خپل سلامونه تاسو
حاجی صاحب عزیزمی
تاسو کار تاسو درنو ملمنو ته حاجی عزیزمی لیل
مې مهرباني کوم
خوشامد عزیزمی صاحب فرمایئ.
تر کور ژوندې و چې سلام صاحب خپل خپل تسلیت او غم چې لیکي د افغانستان ټول خلکو سره او بیا د پنځیر د مظلوم خلکو سره چې په دې طبيعي آفت کې له بینه تللي دي او شهیدان شوي دي، دوی ته جنت فردوس پروردګار غواړم او پات د صبر غواړم. اوله پوښتنه مې دا ده د دغه اشتراکي کمیټې له نماینده نه چې تاسو سره تشریف لري، آیا تاسو ولې هغه وخت کوم وخت بام راولوي چې په خلک اعلان دي شي او خلق ملسی تاسو ته تمرین خبر ضروره شي هغه وخت بیا په تاسو کې شروع شو راپورته شي چې اله استراري مرستي وکړي؟ تاسو نه پېږی چې افغانستان د پروس کال د بدخشان په کومه یاد وتلې ده چې تاسو د آمادګی نیولې وای؟ تاسو ولې نور د نور ځای د سیلاب زدکانو په کومه یاد وتلې او په دې باندې ما تاسو خپه یو چې زمونږ وطن دومره دغه نه لري چې په یو یو استراري حالت کې چې ماغه
سلامت اوسه. ډیره مننه. البته کسم ښاغلی حیدری په دې اړه خبري وکړي وای دا بي سابقه واوروه او دیس وخت په پنشیر کې اویاتیا کال کې چې داسې برف کوچ نه راغله. مخکې ښاغلی خوګیانی چې د کرنې د چارو متخصص دی خبري کولی او ما یې خبري ورته قطع کړې. خوګیانی صاحب، تاسو غوښتل چې مخکې در دي چې د اوریدونکو پښتنو ته زموږ ملمنه ځواب ووي، اول که تاسو لکه خبري تکمیل کړئ. تاسو د زراعت لپاره ویل سره لدی چې و موږ چې دا واوري په دیجمه په پای کې شوی دي نو ډېر مرسته نه کوي چې زمکه جذب کړي او زراعت سره خو آیا بیا هم تر یو حد خو به د وچکالۍ خطر لمن زوړي او کنه تاسو ورته هیله نه لرئ؟
ولنا ما مخکې زکه تاسو دا خبره ته یاد اوري وکړه کچرته مونږ داسې ورختونه د جمی په سر کې درلودلې نو واقعا د داسې پیخو مخنیوي به هم پکې شوی زکه دا کمی د واورې یا برف په کوچونو چې په پنشیر ولایت کې راغلی یا په سالنګونو کې خو همیش راځي خو په پنشیر کې چې راغلی د دې وازنه علت همدا و چې ځمکه د دې جذب نه درلودو نو چې کله واوره زیاته شوه برف کوچ راغی او په دې خلکو باندې راولوېدو او د دو کورونه لاندې کړل لکه مخکې چې موین صاحب اشاره وکړه تقریبا په 99 کالونو کې پنشیر کې داسې دغه برف کوچونه نه و راغلي علت همدا و چې د ژمي په ډېر وروستیو شیبو کې یعنی تقریبا اوس دغه د حمل اتمو نه هم وبخې د هود تقریبا نیمایي ته رسېدلی دی او په دې وخت کې داسې ورختونو ورېدل ځمکه دې جذب نه لري د داسې ورختونو ګټه د کرنې دپاره ډېره زیاته ګټه لري خو دا چې مونږ په افغانستان کې د اوبو د ذخیرې هغه کوم امکانات نه لرو چې مونږ دغه کله چې دغه واورې اوبه کېږي او دا مونږ په بندونو کې دا مونږ وساتو وروسته د هغې نه ګټه واخسو نو په دې اساس دا ګټه نه کوي او دا اوبه کېږي او نورو ملکونو ته بهیږي خو د هغه چینو دپاره د هغه کاریزونو دپاره چې په هغې سیمه کې موجود وي هغه واقعا هغه تان ساتي او د هغې اوبه یعنې د واټر ټیبل ساته د ځمکې سر ته راپورته کېږي تر یو حده پورې دا ډېر زیات مفید تمامېږي او همدارنګه د دې تر څنګ د مونږ د شمال په سیمو کې شمال ختیځو په شمال کې مونږ هلته ډېر زیات للمي ځمکې لرو لکه قندوز چې وخت کې تاسې ته بهتره معلومه ده چې هغه د غنمو د کندو په نوم باندې یادېدو په هغې ځای کې دا ورختونه ډېره زیاته ګټه لري ځکه همدا اوس هلته مونږ په دښتو کې هلته مونږ للمي کښت لرو للمي غنم مو کرلي دي هلته دهقانان دي هلته مالداران دي د هغوی د څړځایونو دپاره دا ډېر زیات فایده لري خو زما یوازنی تشویش په دې کې و چې دغه اوبه چې کله بېرته د واورو نه لاسته راځي دا مونږ نشو ساتلی او دا مستقیما سیندونو ته ځي او مونږ په سیندونو باندې داسې بندونه نه لرو چې د هغې نه برېښنا تولید کړو او یا هم هغه ځمکو ته چې هغه مثلا چینې نه لري یا هغه نورو اوبو نه دایمي اوبو نه استفاده نشي کولی چې مونږ دا اوبه ورته ورسیده کړو او دا ځمکې ورباندې خړوب کړو اما په هغه سیمو کې چې مونږ للمي ځمکې لرو په هغه سیمو کې چې هلته مونږ چینې او کاریزونه لرو د هغې په تن ساتلو کې دا د پام وړ مثبت بدلون
سخنان رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی که گفته که برای حداقل یک سال دیگر در پنشیر کشت و زراعت ناممکن است و چند روز پیش همچنان نماینده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب آقای ضیاء مسعود هم اظهارات داشت و گفت که خطر خشکسالی هنوز هم افغانستان را تهدید میکنه و از جامعه جهانی خواهان کمک شد بخش از گفته های آقای مسعود را با هم میشنویم
حوادث فعلی احتمالاً که زراعت ما را آسیب برسانه و ما نتانیم همون توقعاتی که قبلا داشتیم که همون محصولات زراعتی را امسال به دست داریم امیدواری است که در این سال هم ما مورد توجه جامعه بین المللی قرار بگیریم
اظهارات احمد ضیاء مسعود را شنیدید و خب حالا برمیگردیم به مهمانان خود جناب آقای خوکجانی صاحب خشکسالی که افغانستان را تهدید میکنه فکر میکنین که چقدر آسیب خواهد رسان به افغانستان و یا از همین الان راه های جلوگیری ازش هست یا ذخایر آب تهیه ذخایر آب یا هر راه دیگه که شما فکر میکنین راهی هست که از آسیب هایی که خشکسالی امکان داره به میلیون ها افغان برسانه اندک کاسته شود
بله ډیر زیاته مننه کوم لکه څنګه چې مونږ معمولا په لیدلې دي او ګوروي په کتابونو کې هغه وایي چې په مجموع کې هغه طبي پیخې دي کاغه وچکالی ده کاغه امراض او آفات دي کاغه هر نه طبي پیخه ده ناغه د کاروندې کې تقریبا د 30% پورې حاصلات هغه متضرر کول شي نو دا په دې معنی ده کچیر ته مونږ د بارانونو د سیلابونو د مخنیوي وکړو او یا د اوبو مونږ پټوي تسهیل کړو نو دا په دې معنی ده چې مونږ تلویخ نه تدیرش نه ترڅلویخ فسره پورې په حاصلاتو باندې مثبت اغیزه کوي او کچیرته د دې مخنیوي ونه شو کوله نو دا په دې معنی ده چې مونږ د تلدیرش نه ترڅلویخ فسره پورې حاصلات د لاس ورکو چې د دېرش نه تلویخ فسره حاصلات په داسې ملک کې چې تقریبا اندوس مونږ د کال 15.1 دک 15.2 میلیون ټن غنم مونږ تولیدو او دا د نیازمندي د مونږ د افغانستان 6.5 میلیون ټن غنم ده یعنی دغه کم ګاپ یا کم خلاچ د پمنس کې موجوده ده نو تبند ته صدمه رسیږي او بیا هم مونږ د همسایه هیوادونو ته لاستر ځنې ناستو چې تر څو مونږ کولی شو هغو مونږ سره مرسته وکړي او یا په ډېره بیه باندې مونږ د هغو نه خوراکي توکي تولید کړو نو یوازنی مشکل په همدې کې دی چې مونږ مخکې د دې نه چې یو طبیعي پیښه رامنځته شي د هغې په پلانونو باندې لکه کله مخکې اورېدونکو هم سوالونه او پوښتنې لرلې د دې نه مخکې چې څه مونږ باید پلانونه قوي پلانونه ولرو صحیح ده دا طبیعي پیښې دي د دې ډېر زیات مشکله ده چې دا باید مونږ تخمین کړو چې په کوم ولایت کې په کومه سیمه کې زمونږ دا طبیعي پیښه رامنځته
منځ کېږي. خو حداقل باید مونږ داسې قوي پلانونه دې لپاره ولرو چې مونږ دغه خساره چې ما مخکې تاسو یاده وکړه دېرش نه تر څلوېښت فیصده پورې حاصلات د منځه وړي، د دغې په رټولو کې باید دا زمونږ سره مرسته وکړي. او همدا دی چې کاروانګر هم که چېرته داسې پیښو سره لاس او ګریوان شي، نو د هغو حاصلات راکمېږي او بالاخره هغوی مجبوره کېږي چې په مهاجرتونو باندې یا دغه مثلا په خپله داخل د هېواد کې دا بې ځایه شوي مسایل رامنځته شي، مثلا د ننګرهار نه به مزار ته ځي، د مزار نه به هلمند ته ځي، تر څو وکولی شي د یوې ګولې ډوډۍ دپاره هغوی ځان ته د کار زمینه پیدا کړي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې د طبیعي پیښو له وجې د افغانستان کرنه نه چې بلکې په ټوله دنیا کې دا مروج ده چې دېرش نه تر څلوېښت فیصده پورې حاصلات د طبیعي پیښو په واسطه باندې له منځه تللی شي. او که چېرته مونږ کنټرول کړو، نو په همدغه نه فیصدۍ باندې مونږ کولی شو چې په خپلو حاصلاتو کې مونږ اضافه والی یا ازدیاد رامنځته
کړو. تشکر جناب میرویس خوګیانی، کارشناس در مسائل زراعت. حالا حمیدالله علیزاده، کارشناس در مسائل زراعت از ولایت کندوز هم با خود داریم در تماس تلفنی. جناب علیزاده با عرض سلام، با برنامه خوش آمدید. در ولایت کندوز وضعیت چگونه هست؟ آیا پیش بینی در بخاطر خشکسالی چطور است؟ انتظار از این میره که حاصلات زراعتی در ولایت کندوز امسال هم آسیب ببینن و کم شوند؟
تشکر، سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیز در برنامه. طبعا ولایت کندوز از جمله ولایت های زون شمال شرق است که در مرکز زون قرار داره و این ولایت تقریبا 80% مردم ولایت کندوز زراعت پیشه هستند که متاسفانه امسال در اوایل سال ما شاهد بارندگی های زیاد نبودیم که بتانه منابع آبی ولایت کندوز که مزارع زراعتی دهقانکارای ما از این منابع آبیاری میشن برآورده بسازه. و تاسف احتمال میره که خشکسالی در سال آینده بیشتر باشه و بیشتر دهقانکارای ما و منابع زراعتی ما در ولایت کندوز بیشتر آسیب ببینه، که با تاسف پیشبینی ها وجود داره.
پیشنهاد شما در قسمت چی است جناب علیزاده صاحب؟ پیشنهاد شما در قسمت چی است که از آسیب های خشکسالی اندک کاسته بتانه شود؟ توسط که چه اقدامات باید حکومت و مردم بکنن که از آسیب های خشکسالی کمتر آسیب ببینن؟
پیشنهاد ما به خصوص به دولتی است که باید منابع آبی را که از او مزارع زراعتی ما آبیاری میشه باید از قبل این منابع ترمیم شود، از جمله سربند های سکی از او سربند ها زن های زراعتی مردم آبیاری میشه. این سربند ها معمولا در جریان آبخیزی های سال های گذشته دیده میشه که آخرا تخریب میشدن و کم و بیش آبی که در دریا بودن و در زمین های زراعتی دهقانکارای ما رسیده نمیشد و به اثر افتادم زراعت پیش های ما یک اندازه خسارمند میشدن و آسیب میدیدن. پیشنهاد ما به دولتی است، خاصتا پیشنهاد مردم ولایت کندوز، پیشنهاد زراعت پیش های ولایت کندوز به دولتی است که باید همی سربند ها و اون بند هایی که از تو مزارع زراعتی مردم آبیاری میشه.
بله سیب در منن علی زاده صاحب سلامت و سی دی بلخ ده کرنی ده چارو ماهر نجیب فروتن هم ده تلیفون لاری را سره ده. فروتن سیب تاسته هم ارکلای ویم، کس هم وست با شاید در ناوخته وی چه دی وشکالی دی مخنیوی لپاره دی دولت سو کریزه که چه دی بندونو جوړول یا دی زخیرو جوړول خود در وقت و کار تو ضرورت لری، لیکن وروستوی بارانونه چه فکر کوی چه چمره کمک کرده ده ستاسو پا ولایت که دی وشکالی دی نراتو سره؟ فروتن صاحب فکر کوم چې تلفونی تماس مو نه برقرار نوسو. خیر د کابل استودیو ته بار شو، دوی ته بیا ورسته تماس له دوی سره ونیسو. شاغله حیدری، تاسو اداره د وچکالی له خطر سره د مبارزې په برخه کې څه کړی دي؟ او څنګه چې مو اشاره وکړه اوس خو نشي کېدای چې ذخیرې جوړې کړي یا بندونه جوړ کړي، لیکن څومره دا خطر تاسو جدي ګڼئ او که جدي در تشکاری نو څه کولای شئ؟
در رابطه با خوشسالی، گرچه فعلا خیلی زود هست ما بگه امسال خوشسالی میشه و از طرف دیگه خواهشم از رسانه ها و از کسایی که در بخش های اجتماعی حرفی از حوادث میزنن، خیلی خوب هست که نگویم خوشسالی، یعنی خود گفتن خوشسالی سر روحیه دهقانهای ما، مالدارای ما و کسایی که در افغانستان زندگی میکنن، سر روحیه از اونا تاثیر منفی دارن. احتمالی کمابی به نظر واژه بهتر است که رابطه استفاده شد، ولی فعلا خیلی زود هست که ما قضاوت برای بکنیم که امسال حتما خوشسالی میشه. ما امیدوار به این هستیم که شاید با برفای کامدنی است در پامیر و هندوکش و جای مرتفع بتونیم ذخیره‌گاه های مورد نیاز برف بتونه جبران بکنه یک موضوعی از این خوشسالی را. خود خوشسالی متاسفانه حادثه بسیار خطرناک است، چون خوشسالی از یک طرف چون مردم افغانستان زراعت پیشه هست و مالدار هست و از طرف دیگه باعث بیجایی مردم باشه، باعث کشهای اجباری میشه که خود کوجی اجباری و بیجار شده داخلی یک از فاجعه های بزرگ است که خیلی وقتا فاجعه انسانی در حوادث طبیعی از خوشسالی ها بوجود میه. دولت افغانستان در رابطه با خوشسالی، ما از آدرس اداره خود ما چون هماهنگ کننده یک بخش در افغانستان هستیم، باید بگوییم که دولت افغانستان آمادگی برای خوشسالی گرفتن مؤسسات محترم WFP، مؤسسات محترم FAO و بعضی از مؤسسات مثل فیوزنید و مؤسسات دیگه اینجاها هم هستند که در رابطه با خوشسالی در رضا تحقیقات انجام دادن. احتمالش خیلی خیلی فعلا خیلی زیاد متصور نیست که خوشحال شوند. و بعد وزارت محترم زراعت با همکار بین‌المللیشان در حال پیدا کردن بدیل در موضوع خوشحالی یا کمابی در این سال هست. یک تعداد موادها به خاطر جبران خسارت از طرف دولت در نظر گرفته شد، شاید تا یک وقتی بسنده باشد و بالاخره تمام شدنی است. رای حل خوب نیست. بر علاوه بر این، رای حل هایی که دوستای متخصص ما در رابطه با خوشسالی راه کردن که ما به همه این راه حل ها احترام دارم، ولی باید بگویم که بهترین راه حل در افغانستان در رابطه با خوشسالی کشت بدیل هست، یعنی استفاده از تخم هایی که در ساحات کم آب، در ساحات بین آب یا به صورت للمی نتیجه خوب دادن، تخم های اصلاح شده زراعتی اینا. ما فعلا خیلی زود هست، نمیتونم خیلی جدی در رابطه گپ بزنم و اطمینان برای ملت افغانستان میدم مثلا برنامه دیگه از دولت افغانستان که در رابطه با کمابی در سال آینده، یعنی در سال 94، دولت افغانستان مصمم هست و دانوز ما جلسات بسیار خوب داشتیم، تحقیقات علمی در ساعاتی که معرض به خوشسالی است مثل بادغیس و فرا، بامیان، دایکنتی، قبلا از طریق مؤسسه FAO، وزارت محترم زراعت، مؤسسه محترم WFP، اینجای مؤسسه محترم فیوزنید و اداره ملی مبارزه با حوادث با همکاری والی صاحب ولایت ها تحقیقات صورت گرفته. این تحقیقات هم نشان میدهند که احتمال کمابی در سال 94 متصور است و ما امیدوار هستیم که بتونیم با این امکاناتی که در دسترس دولت داریم و راه حل هایی که دولت افغانستان بیشتر مؤثر باشه در نظر بگیرن.
جناب محمد قاسم حیدری، معین پالیسی اداره عالی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، از شما تشکر. خب جناب نجیب فروتن، کارشناس در مسائل زراعت از ولایت بلخ، همین الان دوباره در تماس تلفنی با ما هستند. حالا صدای ما را میشنون. آقای فروتن، اظهارات آقای حیدری را شما شنیدین؟ فکر نمیکنین اداره عالی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی خوشسالی را که افغان استان را در سال جاری تهدید میکنه خیلی دست کم میگیره و فکر میکنین که چقدر جدی است تهدید خوشسالی حداقل در ولایت شما هستین؟
باز سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. خب فکر کنم که اگر ما مشخصا به ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بریم، فکر کنم که اونا هم اگر خوشسالی بیان کار کرده نمیتونن مشخصا که ببین ما این کار رو برای، یعنی حداقل کار را که خواد تانستنی و این خواد بود که برای مردم تاثیر تانکر یا چیزای دیگه در جایی که واقعا مشکل است در اونجا معاو برسنن. اما در ولایت بلخ و خصوصا ولایت شمالی افغانستان برف و بارانایی که اخیرا صورت گرفته، این برف و بارانا تا حد خیلی هم خوب بوده و سطح آبی که مثلا به دریاها است انتظار این میره که سال آینده، یعنی سال که پیش تویدن مثلا 94،
او قسم مشکلات کمابی به حد بسیار بالایش نباشه، چون ما در گذشته هم کمابی ها را در شمال و خاصا در ولایت بلخ داشتیم، اما موجودیت دریای کینج است او قدر زیاد هم سطح آب پایین نامده که باعث فاجعه و جنجال و برمردم شده باشه.
بله سب دیر زیادت مننه فروتان سب، بیا هم تاسته نوبت درکو. خوگانه سب تاسی دی شاغل ایداری سرگندونی هم واوری دی او دی شاغل فروتان هم خوشبینه دی او ایداری سب دی پترس که چه خوشبینه دی پاینی حال که دام وای چه وای دا خبره با نکو چه مخکل مخکی زکی چه دا دی کاروانگر و دی قانانو پر روحی تاثیر منفی تاثیر لری، لیکن فکر کوی چه بهتر داده چه مش پدې باندې خبري ونکو د دې لپاره چې وای دي د قانونو پر روحي باندې منفي تاثیر کوي او کنه سرلوسه دا مسله مطرح شي چې یو غمی وخړل شي او آی چاره همشته او کنهشته.
بل مننه د جناب حیدر صاحب نظر ته د احترام په سترګه باندې ګورم، خو ولې موافق پر سر پدې باندې نه یم. کچیرته مونږ د اوس نه دی وچکالی د پاره آمادگی ولرو، دلته دوه قسمه آمادگیانی مونږ لري. یو دغه آمادگی ده چې مثلا د دولت د خوانه، د وزارت زراعت د خوانه، د حوادثو د خوانه، د فایده می د خوانه، د کلو د پراختیا د وزارت د خوانه، ټولګټو وزارت د خوانه. یو دا آمادگی دي چې مونږ وایو مونږ یو څه لرو خلک سره مرسته وکړو. یو هغه آمادگی ده چې کاروانګر او باغدار یا مالدار هغه په خپل باید آمادگی ولري. کچیرته هغه سر د اوس نه خبر شي چې راتلونکي کال کې بوچکالی، نو هغه به یو څه ذخیره ځان سره ولري. هغه به په خپل مصارفو کې لاسنیوی وکړي، خپل مصارف به کنټرول کړي، خپل لګښتونه به هغه کنټرول کړي. نو همدغه ده چې هغوی یو مقدار کولی شي چې خواړه د راتلونکي کال لپاره هغوی ذخیره وساتي. او که چېرته مونږ ازانو نم داسې غلی کو وایو چې انشاءالله کال خ دی، انشاءالله کال خ دی، داسې یو حالت ته به رسېدلي وو چې هېڅ شی په افغانستان کې موجود نه وي، وچکالي به وي، دهقان به هم ناچاره وي او دولت به هم ونشي کولی. نو زه په دې کې یوازې دولت مسؤول نه ګڼم چې دولت باید د وچکالۍ په وړاندې باندې مبارزه وکړي او د وچکالۍ دپاره خپله کروانګر او دهقانان او باغداران دوی هم باید تر یو حده پورې د وچکالۍ دپاره آمادګي ولري. د هغوی آمادګي هم دا ده چې هغوی په خپلو مصارفو کې مثلا دقت نه کار واخلي، د خپلو خوړو په دغې کې دقت نه کار واخلي. او د یوازې په غنمو باندې مونږ نشو کولای چې وایي والا وچکالی دا غنم به تولید نکو. د غنمو تر څنګ مونږ حبوبات، مونږ سبزیجات، مونږ نور شیان داسې کرنیز محصولات لرو چې هغه د وچکالۍ دپاره مونږ کولای شو چې د کروانګر خپل ماشومانو ته ورکړي یا خپله کروانګر ته نه استفاده وکړي، چې هغه یو څه مثلا د پروتینو یا د ویټامینونو منبع ده، هغوی کولای شي د نه استفاده وکړي. خو مهم ټکی او اساسي نقطه پکې همدا ده چې دولت یا همکار ادارې مثلا په افغانستان کې څو ډېر معتبر ارګانونه دي، د ملل متحد د خوالک مثلا WFP دا، UNDP دا، یا هم داسې FAO یا نور ادارات دي، دوی باید د افغانستان د وچکالۍ لپاره داسې یو بنسټیز کار باید وکړي، یو سسټینیبل کاری، یو پایدار کاری. مثلا دوی په راتلونکي کال کې صحیح ده چې د بندونو جوړول دا د افغانستان د کارونو یا د اوسني حکومت د اجرایه ریاست او د رئیس جمهور د پولویت کې باید دا قرار ولري چې څنګه مونږ کولای شو مونږ باید د وچکالۍ سره مبارزه وکړو او مونږ باید د اوبو بندونه جوړ کړو. همدغه بندونه دي چې مونږ کچیرته مونږ د دې پر ځای باندې چې مثلا ولو ټغوړی یا یو چارک لوبیا یا یو من ورجی یا یو من بوره د خلکو د ځکو د سستنیبل کار نه دی، د پایدار کار نه دی، او برته د قانون زمونږ سونو سره مخامخ کیږي. خو زما خواهش دا دی چې باید دلته اساسي کار وشي او داسې متخصصینو سره مشوره وشي څنګه مونږ کولای شو مونږه غزمه کې چې هغه دی، یعنی تاسو یقین وکړئ چې نو تاسو د لغمان په دشتو کې، همدا اوس تاسو د شمال په دشتو کې سندونه په څنګ کې بهیږي، ولې هغه وچ ولکه ده او هغه ته د اوبو د رسولو امکانات مونږ نه لرو. نو که چېرته دغه پروګرامونه مونږ عملي کړو، ان شاء الله یوازې قسم ته شمال زمونږ غنم تولید کړي، نو افغانستان خو څه کوي چې مونږ کولای شو چې همسایه هیوادونو ته هم لکه پخوا چې به مونږ ورته صادرات لرل، نو ان شاء الله په راتلونکي کې به هم ورته ولرو.
خوګیانی صاحب، البته د دې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره کولای شي کوم کال چې حوادث نه وي هغه بودیجه چې دوی ته ځانګړې شوې ده په هغه باندې بندونه جوړ کړي، د اوبو ذخیرې جوړې کړي، کېدای شي چې دا کار وکړي او نه پېژم البته چې حکومت د اجازه ورکوي او کنه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو چې پیغامونه د افغان بیسیم د 1314 شمیرې له لارې لیکلي دي، د هغوی یو څو پیغام لولو. البته اکثریت اوریدونکو د پنجشیر د وروستۍ غمیزې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. اوریدونکی احمد له خوست څخه لیکي، وایي زه د پنجشیر په غمیزه زیات خپه شوم، الله تعالی دې د پاتې شوو د دوی له پاتو کسانو ته د جمیل صبر ورکړي. یو بل اوریدونکي محمد حنیف لکندهار لیکلی دی چوی د پنشیر په حادثه سخت خوابه شم له حکومت هله لرم چې ضروری مرستي ور ورسوي. نوراغا بیا لیکلی دی چې د هم لکندهار څخه لیکلی دی وای هله لرم چې د مرستي حقدارو کسانو ته ورسیږي داسې نه چې زور وکان او نور کسان خپل جیبونو ته واچوي.
با تشکر از شنونده عزیز که تا به حال با برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بودید. دیگر بحث ها در رابطه با مسائل مربوط به همین برفباری ها و حوادث طبیعی که در نقاط مختلف افغانستان رخ دادن از رادیو آزادی دنبال کنید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. حالا از مهمان های عزیز خود جناب محمد قاسم حیدری معین پلیسی اداره عالی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، همچنان میرویس خوگجانی کارشناس در مسائل زراعت، حمیدالله علیزاده کارشناس در مسائل زراعت از ولایت کندوز و نجیب فروتن کارشناس در مسائل زراعت از ولایت بلخ تشکری میکنیم که در این بحث شرکت کردن و تشکر از شنونده های عزیز که ما را در این بحث همراهی کردین. فردا ساعت روز شنبه هفته آینده باز هم من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در برنامه زیر آسمان کبود با شما خواهیم بود.
او تاسی فردا خبر وکړه سبا ل اتنیمه بجو تر نهنیمه بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه مهیروی د خبرونه هر یک شنبه په همدغه وخت یعنی د اتنیمه بجو بجو لاندو خبرونو ورسته تر نه نیمه بجو پوری په مستقیم ډول خبري شي. په دې خبرونه کې موضوع تاسو ته ټاکو او تاسو اوریدونکو پر نظر څرګندوي کوم په دې خبرونه کې ډیره موقع در دکړه چې نظر څرګند کړئ. نو د سبا د میکروفون تاسو خبرونه مه هیروي. په دې کې ټول خبرونه تاسو ته ځانګړې ده.
پس یاد هیچ کس نکنم پیش از این کرد از این سپاس نکنم تا برایم حواس نکرد کسی
رفت از دل رفت از بر رفت از خاطر بر من من اگر تابه من نگر زان که با جستن خیوه